یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستریم شهید ازادي رادیو په پیو ستریو کې مو زه اجمل اند هر کله کوم د زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې اوري چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جکپور غړو په افغانستان کې پر ټولو خواو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او ور بند وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او چارواکي وي تر اوسه پورې 392 روغتیایي کارکوونکي په کرونا ناروغۍ اخته شوي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د میاشتې د تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه څېړونکی پلاوی هرات ولایت ته رسېدلی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم د هغه احتمالي پرېکړه لیک د پرمختګ مخه ډب کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نورو غړو ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د هغه تړون له مخې د منل وړ نه دی. ایلیوت انجل او مایکل مکال د می پر اتمه په وی گډی اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا طالبان به پر خپل ژمنه ودرېږي. د سولې پروګرام یې له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخه ډپ کړې. په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال بیا ډېر سوی چې د کرونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو ده چې د کانګرس د یادو غړو په خبره دا کار د روغتیا بحران د تمرکز په برخه کې د افغانانو مخه نیسي. انجلا او مکال پر ټولو خواوو غږ وکړ چې سمدستي بریدونه ودروي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې چارو ملاتړ وکړي. که څه هم د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د تړون برخه نه و، خو د دې تړون له مخې باید د کابل ادارې 15,000 طالب بندیان خوشي کړي وای او هم طالبانو باید 1,000 افغان بندي ځواکونه خوشي کړي وای څو د بین الافغاني خبرو لپاره د اعتماد فضا رامنځته شوی وای او د مارچ پر 10 د خبرې پیل شوی وای، خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبرې به څه وخت پیلېږي. په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه څېړونکی پلاوی هرات ولایت ته رسېدلی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی د جمعې په ورځ هرات ته ورسېد. د ده په وینا په دې پلاوی کې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، بیرته ستنیدونکو او کډوالو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست استازي شامل دي. د راپورونو له مخې چې په رسمي توګه نه دي تایید شوي او یا افغان کډوال په غیر قانوني توګه له هراته د ایران خاورې ته ننوتلي وو. د شاهدانو په وینا د ایران پوله ساتونکو یاد افغان کډوال وهلې ډبولې او وروسته یې اړیستي چې ځانونه د هریرود سند ته واچوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پېښه د افغانستان په خاوره کې دننه سوې ده او دا د ایران د پوله ساتو ځواکونو کار نه دی. افغان حکومت بیا په دې اړه د پلټونو پیلولو خبر ورکړی. ګولران سیمه له ایران سره پر پوله موقعیت لري. د دې سیمې ولسوال عبدالغني نوري پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د 300 افغان کډوالو مړې موندل شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر تیره شپه د خوست د وژل سوي امنی قمندان سید احمد بابازي له کورنۍ سره ولیدل. د دغه وزارت مرستیال ویاندي مروي امینی نن ویلي چې د ولسمشر له سپارښتنې سره سم د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي بابازي ته د تورن جنرالي افتخاري رتبې او له کورنۍ سره یې د یو اپارتمان د ورکولو ژمنه وکړه. سید احمد بابازي د پنجشنبې په ماښام هغه مهال چې د دې ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د ځینی خېلو سیمو ته د عملیاتو لپاره روان و، د سړک غاړې ماین په 14 کې له خپلو ملګرو سره ووژل سو. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دغې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د خوست والي دا د طالبانو کار بولي. څه موده وړاندې په خوست کې د والي حلیم فدایي پر موټریز کاروان ځانمرګه برید وسو چې هغه روغ ترې ووت. زموږ غلازه د راډیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم د احتمالي پریکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند ټینګار کوي. دغې شورا ویلي وو چې د نړۍ هیوادونه دې د کورونا بحران د راکمېدو لپاره اوربند وکړي. ډیپلوماتان وایي په دې سند کې د چین په اړه د شفافیت د ذکر کولو او هم د روغتیا نړیوال سازمان د کړنو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د هڅې له کبله خنډ جوړ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په وار چین له هغې وده د کورونا ویروس په خپرېدو ګرم بللی او د روغتیا پر نړیوال سازمان هم انتقاد کوي چې چین ته په ډیر درناوي سره یې د هغې وات ناسم معلومات خپره کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د مارچ پر درویشتمه په ټوله نړۍ کې د اوربند غږ کړی و څو حکومتونه پر کورونا ویروس تمرکز وکړي. شپږ اونۍ وروسته د هغو ډیپلوماتانو چې نومونه یې نه دي اخیستل سوي په حواله ویل سوي چې وایي د دواړو چین او امریکا لخوا په دې احتمالي پریکړه لیک کې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان د نوم اخیستلو له کبله د ویټو احتمال شته. او د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پانس د دفتر یو کارکونکی په کورونا ویروس اخته سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ کارکونکي د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ماسکونه اغوندي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د مې په اتمه تایید کړه چې د پانس د ټیم یو غړی په دې ویروس اخته سوی دی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. یوه ورځ مخکې د ډونالډ ټرمپ د یوه کارکونکي د کورونا ویروس د معایناتو نتیجه مثبته راپور شوه، چې له دې سره د دغه هیواد د مشرانو د روغتیا په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه ملزاده راډیو نو اوریدل. دوستان وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټي جګپوړو غړو په افغانستان کې پر ټولو خواو غږ کړی چې له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي. د مددي خبرونې د سر موضوع ده. ورپسې به دا واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه پورې 392 روغتیایي کارکوونکي په کرونا ناروغۍ اخته شوي. په دې سربیره به دا موري چې د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې درغول لپاره نړیوالي هڅې د درغول لپاره د نړیوالو هڅې اغیزمنې دي او موثرې نتیجې به ولري. د افغانستان په ولسی جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش اشچی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله ته یو پرانیستی لیک استولی. که وخت نور ریپورټونه هم لرو د زهرو کاروان پروګرام هم مندر. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټي جګپوړو غړو په افغانستان کې پر ټولو خواو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اوربند ورکړي. دغه استازو ویلي چې په افغانستان کې د شخړې له زیاتېدو سره د سولې د تړون په برخه کې د طالبانو کړې ژمنې ته سوالونه پیدا شوي دي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انجل چې په خپله له نیویارک څخه د ډیموکرات ګوند استازیتوب کوي، همداراز له تکساس څخه د جمهوري غوښتونکي ګوند استازی میچل مکول وایي په افغانستان کې په ډراماتیک ډول د شخړو زیاتېدل د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه داسې سرغړونه ده چې د منلو نه ده. د اساسو جرګې دغو دوو استازو په ګډ بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ زیاته کړه چې طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونو ته ادامه ورکړې ده، چې له دې سره موږ ته دا سوالونه پیدا شوي دي چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو دري شي، د سولې په لور به روان شي که به مخکې تر دې چې خبرې مخته لاړې شي مخه به یې ونیسي. په افغانستان کې شخړې د کورونا ویروس له چټکو خپرېدو سره یو ځای شوي دي. انجل او مکول وایي چې جګړو د افغانانو مخه نیولې ده چې پر دې روغتیایي ناورین تمرکز وکړي. د متحد ایالاتونو د اساسو جرګې دغو مخکښو اساسو پر ټولو لوریو شخ کړی دی چې سمدستي له بریدونو لاس واخلي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د دوی تر دې خبرو مخکې تیره اونۍ سیشنبه د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي وو چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او افغان حکومت هم خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د افغانستان حکومت د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 9 نیټې د تړون برخه نه و، خو د امریکا او طالبانو په موافقه کې له افغان حکومت خوشتل شوی وو چې تر 15 پورې طالب زندانیان خوشي کړي تر څو د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د اعتماد فضا رامنځته شي. د سولې تړون له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړه چې په 14 میاشتو کې بل دغه هیواد وځي، خو له کله چې دا موافقه شوې ده د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په وروستي یوې حملې کې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د خوست امنیه قمندان ووژل شو.
طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د خوست والی محمد حلیم فدایی د جمعې په ورځ د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابا زای د دې سکرتر صافی یو سرباز د خواجرایم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغو چیغې وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
په همدې ورځ چې د خوست امنیه قمندان ووژل شو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وویل چې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې د تړون مربوط نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي.
دوستانو، وامو ریدل چې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جوړ کړو په افغانستان کې پر ټولو خواو غږ کړی چې له جګړو لاس واخلي او ور بند وکړي. بلخو د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې درول لپاره د نړیوالو هڅې موثرې دي. د وزارت زلمی خلیلزاد د روسي سفر ته په اشاره ویلي افغان حکومت سولې ته د رسیدو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ترلاسه کولو په هدف خپلې هڅې چټکې کړې دي. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل لري.
له هغې وروسته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره په قطر کې ولیدل او د یو لړ پرمختګونو خبره یې هم وکړه، اوس د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو هڅې اغیزناکه دي. د دې وزارت وایندې نه جنوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د جګړې درولو لپاره د نړیوالو همکارانو هڅې په قاطعانه ډول د سولې بهیر په اسانتیا او له کرونا ویروس سره په مبارزه کې اغیزناکې دي. افغان حکومت د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د رول لوبولو او لا ډیر ملاتړ ترلاسه کولو لپاره په جدي ډول هڅې کوي. افغانان تمه لري چې د بندیانو خوشې کولو د بهیر پیل به د اوربند او د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته کړي.
اغلی انوری داسې محل دا خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي سیمې ته د خپل نوي سفر په ترڅ کې د قطر پلازمینه دوحې ته تللی او هلته د چهار شنبې په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی بنادر سره لیدل دي. خاغلی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې کړې. د زیاتوي چې د په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه. د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمښت او اوربند هغه ډول چې نړیواله ټولنه هم غوښتن کده. خاغلی خلیلزاد لیکلي چې دوه خواوې یعنی افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو د آزادېدو پروسه چټک کړي. د بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیل او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمهیز او نړیوال ملاتړ جلبول هغه څه دي چې له طالبانو سره پرې مفصل بحث شوی. خو اوس د خلیلزاد بیا ځلې سفر او د جګړې د درېدو په برخه کې د نوموړي هڅې پایلې ورکولی شي او کنه. د سیاسي چارو پوه محب شریف په اړه داسې وایي:
زه فکر کوم چې امریکایان د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دغه ټیم له طالبانو په دوحه کې لیدنه پیل کړي او اسلام آباد او نوی ډیلی او بالاخره به افغان چارواکي هم پکې راټاله کړي او له دوی سره به وګوري. دا دې ځل ته د عادي غوښتنې یا ډیپلوماتیکو الفاظو په ځای د امریکایانو له غوښتنډنې او یا دوی ته له اخطار هم کار واخلي.
د نوموړي په خبره د افغانستان د سولې لپاره هڅې باید له دې نور هم ګړندۍ شي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی خلیلزاد پرون پنځشنبه د خپل پیل شوي سفر پر مهال هندوستان ته تللی او هلته د هند بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار سره په نوې ډیلي کې کتلی دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي. خلیلزاد همداشان لیکلي چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین مخکې لیدي پر ټویټر لیکلی و چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشی کولو، د بین الافغاني خبرو د پیل او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د تطبیق په اړه بشپړ بحثونه شوي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ازادي رادیو د دوستانو وسم خاطر پردي سرپات کیګو او څو اقتصادي خبرونه تر اورو.
د
د نړیوال بانک اجرایوي بورډ د افغانستان حکومت لپاره 400 میلیون امریکایي ډالر تشویقي کڅوړه منځور کړي. د مالی وزارت وین شمروس خان مسجدی نن آزادی رادیو ته ویل چې یادمرسته د هغې درې کلنې تشویقي کڅوړې برخه ده چې د منظور شوي پیسو څخه 160 میلیونه ډالر د نړیوالې پراختیایي موسسې له لوري او 240 میلیونه ډالر د افغانستان د بیارغونې وشي صندوق له لوري چې د نړیوال بانک له لوري مدیریت کیږي ترسره کیږي. د دې مرستې اصلي تمرکز په خي حکومتولۍ د خصوصي سکتور پیاوړتیا او اقتصادي وده ده. د دې مرستې پر بنسټ هر کال د حکومت او نړیوال بانک ترمنځ مشخص شاخصونو تر بحث لاندې نیول کیږي او له مخې یادې پیسې په اختیاري ډول د افغانستان حکومت بودیجې ته ورکول کیږي. نوموړي ویل دا چې افغانستان د کورونا وایرس د خپرېدو او اوسنۍ ستونزو حالت سره مخ دی. نړیوال بانک یادې مرستې له ټاکل شوې مودې څخه مخکې منظوري کړې دي. د غور د کرنې اوبو لګولو ریاست په پام کې لري چې په مرکز او ولسوالۍ کې سل معیاري سړی خونې جوړې کړي. د غور ولایت د کرنې او اوبو لګول رئیس فریدون فردوسی نن آزادی رادیو ته ویل چې خلک په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو د بیو د لوړېدو په خاطر شکایت کوي او دغه سړی خونې د کرنیزو محصولاتو د بیو د کمښت په خاطر ډېرې مهمې دي. نوموړي ویل چې بزګران په سلو کې د لسو ونډې په ورکولو سره له دې وروسته د سړې خونې خاوندان کیږي او خپل کرنیز محصولات هر کله چې وغواړي کولی شي بازار ته وړاندې کړي. د افغانستان د کرنې وزارت مخکې ویلي وو په پام کې لري چې د زراعتي محصولاتو د مدیریت لپاره په ټولو ولایتونو کې معیاري سړې خونې جوړې کړي او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې نن له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ لس پوله، یو ایرو یو اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند دوه نوي افغانۍ، یو سعودي ریال نولس افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان څلور افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر هندي روپۍ نه سوه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپږ اویا افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي اوریدل شي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه پورې 329 روغتیایي کارکونکي په کرونا ناروغي اخته شوي. د وزارت همدارنګ خبرداري ورکړي چې د محل د کرونا وایروس ټولنه کې خپور شوی او هیڅوک ترې خوندي نه دی. حدیث پردیس موضوع تعقیب کړی ده. پردیس خبرونه ته ستړی مشي، جزئیات لته سوورو.
سلامونه تاسو ته ان صاحب، هیله لرم چې تاسو هم صحت ولری او ټول اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس 235 تازه مثبت به حساب شوې دي. د دې وزارت مرستیال وحید مجرون خبريالانو ته ویل چې په دې تازه ثبت شویو شمیر سره په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبت به شمیر 4303 ته پورته شو. نو موړی وایي په دې برخه کې صحیح کارکونکي هم په دې وایروس اخته شوې دي. هغه وایي د وی پتیرو 24 ساعتونو کې 509 سمپلونه څخه ټیسټ اخیستل شوی دی چې 235 مثبت پیښې دي. څلور په کابل، یو بیا په هرات، یو څلویښت په کندهار، نه دېرش په ننګرهار ولایتونو کې دي. همدارنګه زموږ 392 صحي کارکونکي هم په دې وایروس اخته شوي چې د وزارت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. ښاغلی مجروبی د کورونا وایرس په افغانستان کې د خبرېدو په حال کې دی او کروختي لارښوونو ته په جدي ډول پام ونه شي هیڅوک ترې خوندي نه پاتې کیږي. هغه وایي اوس مهال د وضعیت ته په کتو سره هیڅ کورنۍ او هیڅوک د دې وایرس څخه خوندي نه دي او باید خپل تدابیر جدي کړو. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د افغانستان د مالی وزارت اعلان وکړ چې نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره 400 میلیونه ډالر مرسته کوي. د دې وزارت په خبره یاد مرسته یو برخه چې 100 میلیونه ډالر دي په راتلونکي دوه اونۍ کې په افغانستان ته انتقال شي. ان صاحب، له دې ټولو سره بیا قرنټین چې د عامې روغتیا وزارت او نور اړوند ادارو د دې وایرس لپاره د غوره لارې ګڼلې، خو د اوس لپاره دغه قرنټین په کابل او یو شمیر لویو ښارونو کې په سمه توګه نه تطبیق کیږي. بلې ان صاحب،
ډېر زیاته مننه کوو. خاطر پردیس، قدرمنو دوستانو، اوریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه پورې 329 روغتیایي کارکونکي په کرونا ناروغۍ اخته شوي. دوی همدارنګه خبرداری ورکړی چې د مهال د کرونا وایرس په ټولنه کې خپور شوی او باید خلک جدي تدابیر ولري څو د کرونا وایرس په وړاندې خپل ځان وساتي. د امریکا ولسمشر وایي د بې سابقې بې روزګارۍ ستونزه چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله رامنځته شوې په حل کېدو ده. ډونالډ ټرمپ هیله لري چې په نړیوالو بازارونو کې د پاموړ پرمختګ به ډیرو خلکو ته بیا د کار شرایط برابر کړي. اسمت ساروانی په اړه ریپورت لري.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بیروزګارانو شمیر هغه حد ته ورسېد چې په تاریخ کې ساری نه و لیدل شوی. اروپا هم د دې وایرس د خپرېدو له کبله د یوې بلې میاشتې لپاره د پولو تړلو ته دوام ورکوي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د اپریل په میاشت کې 40,015,000 تنه بیروزګاره شول. په مارچ کې هم ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی و چې ورسره د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بیروزګارانو فیصدي 14.5 ته ورسېده چې دا په امریکا کې له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوړه فیصدي ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دا فیصدي بې اهمیت وبلله او وویل چې دا د توقع وړ ده. سپین ماڼۍ د می په اتمه یعنی پرون په نړیوالو بازارونو کې د پام وړ پرمختګ ته اشاره وکړه او ویل چې له دې سره به بیرته کار پیدا شي. ولسمشر ترامپ چې د سږکال په نومبر میاشت کې انتخابات په وړاندې لري خبریالانو ته وویل راتلونکی کال به مو عجیب کال وي، فکر کوم چې هر څه به بدل شي. د رسمي شمیرونو له مخې کورونا وایرس د امریکا لپاره په ځانګړي ډول ډیره وژونکې وباوه. په دغه هیواد کې تر پرون پورې 1,000 تنه په کورونا وایرس مړه شوي او نږدې 1,300,000 تنه پرې اخته شوي دي. خو له دې سره سره په دغه هیواد کې هیلې غوړېدلې چې د دې وبا د بد حالت دوره پای ته رسېدلې ده. د امریکا د بیلابیلو ایالتونو ګورنران غواړي چې خلک بیرته کارونو ته ورشي، بزنسونه او کاروبار لسره پیل شي. د اروپایي هیوادونو حکومتونه هم غواړي چې بندیزونه نرم کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
سانو تاسو موږ غلا ساته یې راډیو نه اوري. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د اقداماتو په ترڅ کې لوی خارونه کلابن شوي، په افغانستان کې کورنی بيځای شوي د کورونا وایرس او اقليمي بدلون د خطرونو ترمنځ بند پاتې دي. څارونکو خبرداري ورکړي چې په کمپونو کې د ټولنیز فاصله د نه تطبیق په ګډون د مناسبو ټولنیز او روغتیايي شرایطو نشټوال لکبله په کورنیو بيځای شو خلکو کې د دې وایرس د خپراوي خطر خورا زیات شوی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
50 علي محمد 2 کاله مخکې د سختې وچکالۍ له کبله خپل ټول څاروي له لاسه ورکړل. په بل کال یې کور د سیلاب له کبله ویجاړ شو او یو زوی او دوه لوڼې یې په کې مړه شول. علي محمد چې اصلا کوچی دی اوس مهال له خپلې پیغلې لور سره چې له سیلابه روغه ووتله په هرات ولایت کې په یو کمپ کې اوسیږي. د یو نوي راپور له مخې په جنوبي اسیا کې بې ځایه شوي کډوال له سړو او لوږې سره لاس ګریوان دي او حتی د ژوند له ډیرو عادي امکاناتو هم د برخې دي. د تدبیر په نوم د تحقیقاتي مرکز څیړونکی مسعود ایمان وای په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې نه یوازې د جګړې بلکې د اقلیمي بدلون د اغیزو له کبله بې ځایه شوي دي. ښاغلی ایمان د جنوبي آسیا د اقلیمي اقداماتو د شبکې او د اکشن ایډ د مرستندوی ټولنې د خپره شوي راپور په اړه وایي په افغانستان کې د علي په څیر د هرې کورنۍ ناویلې کیسه دا ده چې ځورېږي، برخلیک نه دی معلوم او له سختیو سره مبارزه کوي. د هغو شمیرنو له مخې چې په ژنیو کې ډیره د کورنیو بې ځایه شویو د څار مؤسسې تیره میاشت خپرې کړې. په 2019 کال کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله شاوخوا 40,000,000 خلک یا د لنډ مهال په مخه او یا د تل لپاره له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د تامسن رویټرز بنسټ د راپور له مخې په جګړه ځپلي افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د طبیعي مصیبتونو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي د 2019 کال تر پایه شاوخوا 200,000 ته رسېده او دا خلک اوس د کورونا وایرس له ګواښ سره هم لاس ګریوان دي. په افغانستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4,000 ته نږدې شوی او د جمعې تر ورځې د دې ناروغۍ له کبله 109 کسان مړه شوي. ښاغلی ایمان وایي په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون په دې ناروغۍ د اخته کسانو او مړو شمیر ښایي تر دې ډیر زیات وي. نوموړی وایي د دې وبا له خپرېدو مخکې دی په هرات ولایت کې چې له کورونا ځپلي ایران سره ګډه پوله لري د بې ځایه شویو کډوالو ډیرو کمپونو ته ورغلی و او هلته ده ولیدل چې له لسو زیات کسان په یوه خیمه کې ژوند کوي او د څښاک پاکې اوبه او روغتیایي خدمات هم نه لري. ایمان تامسن رویټرز بنسټ ته ویلي دي چې په دې کمپونو کې ټولنیز فاصله نه تطبیقیږي او د مناسبو خوړو، روغتیا او سرپنا د نه لرلو له کبله په کورنیو بې ځایه شویو خلکو کې د کورونا وایرس د سرایت خطر خورا زیات دی. د کډوالو د چارو کارپوهان اندېښنه لري چې کورونا وایرس په هغو ځایونو کې چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي او پاکوالی نه مراعاتېږي په چټکۍ سره خپرېږي. د دې کارپوهانو په وینا ځینې هغه هیوادونه چې د اقلیمي بدلون له لویو ستونزو سره لاس ګرېوان دي ښایي له داسې یو حالت سره مخامخ شي چې له یوې خوا به د کورنیو بې ځایه شویو شمېر زیاتېږي او له بلې خوا به د دې شمېرې زیاتېدل د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې خنډونه جوړوي.
دوستانو زموږ له آزادۍ راډیو ناوړی د افغانستان په ولسی جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش شي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله ته یو پرانستل لیک استولې. خاغلی شي په دې لیک کې چې دا خاغلی شي په دې لیک کې چې دا ورستۍ دوه ورځې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه پرې شوي د عبدالله عبدالله په هغه غوښتنه کلکه نیوکه کړې چې جنرال عبدالرشید دوستم ته دې د مارشالۍ رتبه ورکړل شي. د رپورټونو په اساس عبدالله عبدالله له افغان ولسمشر سره د سیاسي جوړجاړي په هدف په خپل وړاندیزونو کې جنرال دوستم ته د مارشالۍ د رتبې غوښتنه کړې. د جنبش ملي اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تینج بیا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس چې د جنرال دوستم د مارشالۍ موضوع مطرح ده دا خبرې په سیاسي هدف د فکرونو د ګډوډۍ لپاره کیږي. صفی الله ستانکزی په دې موضوع نور تفصیل لري.
بکتاش ایشچی له څو کلونو راهیسې پر خپل پلار احمد ایشچی د جنرال عبدالرشید دوستم د جنسي ځورونې لانجمنه قضیه تعقیبوي. هغه ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته دوه ورځې وړاندې یو پرانیستی لیک استولی چې پکې دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په وړاندیز تند نیوکه کړې ده. بکتاش ایشچی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې چې کرونا ویروس په خاطر ټول چارواکي او خلک قرنطین دي د ښه وګڼله چې خپل غږ د یو پرانیستی لیک له لارې پورته کړي.
ما 3 سال تمام با خون دل صبر کردیم
درې کاله مو د زړوینې وخوړلې. انتظار مو وایست څو انتخابات وشي او د حکومت په مشرتابه کې بدلون راشي څو وکولی شو دوستم محکمې ته راوکاږو او هلته سزا ورکړي. موږ هېڅکله د دې تمه نه درلوده چې د حکومت په مشرتابه کې له بدلون وروسته به هغه ته د مارشالۍ رتبې وړاندیز هم وشي. ښاغلی شي وویل دوستم ځکه د مارشالۍ په لټه کې دی چې غواړي ځان له عدلي او قضایي تعقیبه خوندي وساتي. خو ده وویل نه یوازې د افغانستان په محاکمو بلکې په لاهه کې په نړۍ والی جنایي محکمه کې د دوستم پر ضد دوسیه پرانیستې او د هغه د محاکمې په لټه کې ده. پر جنرال دوستم تور دی چې د 2014 کال په وروستیو کې د جوزجان پخوانی والی احمد یشچی یرغمل نیولی و شکنجه کړی او جنسی زور زیاتی یې ورسره کړی دی. دوستم په 2018 کال کې ظاهرا د درملنې خوښایي په حقیقت کې د سیاسي فشارونو په سبب ترکیې ته وتښتید او پوره 15 میاشتې افغانستان ته ستون نه شو. دوستم افغانستان ته په راستنېدو د ولسمشر اشرف غنی مخالفت پیل کړ او بالاخره په ولسمشرۍ ټاکنو کې د عبدالله عبدالله تر څنګ ودرید. د احمد شچی زوی خغلی بکتاش په خپل لیک کې لمړی د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله مخاطب کړی او پوښتنه یې ترې کړې چې په کوم حق دوستم ته د مارشالۍ رتبه غوښته. د افغانستان د ولسمشرۍ پخوانی لومړی مرستیال جنرال دوستم پلویانو له اول سره په هغه لګیدلي تورونه رد کړي او تازه د جنبش ملي اسلامي ګوند ویاند بشیر احمد تیانج جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوستم د مارشالۍ د مسئلې تر څنګ د بکتاش ایشچی په لیک هم تبصره وکړه.
در مرحله ای که موضوع مارشالی جناب جنرال صاحب مطرح است
په داسې یو حالت کې چې د جنرال دوستم د مارشالی موضوع مطرح ده دوی دغه کار د ذهنیتونو د ګډوډولو په هدف کاملا سیاسي انګیزې سره ترسره کیږي. دا داسې یو قضیه ده چې بې اساسه ادعا ده. تر اوسه پورې د هیڅ عدلي او قضایي او طبي ارګان لخوا په دې اړه کوم سند یا اساس نشته. یوازې د خلکو د ذهنونو د ګډوډولو لپاره د یو سیاسي کریډیټ د ترلاسه کولو په هدف دا کار کوي چې مختلف افغانستان پخوانی اجرایی رئیس او د ثبات او پالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله شاوخوا یوونی مخکې خبر ورکړ چې له افغان ولسمشر سره په اصولو کې ځینې هوکړې شوي. عبدالله عبدالله ولسمشر غنی ته د سیاسي لانجې د هواري په هدف یو لړ وړاندیزونه کړي وو چې یو پکې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه وه. د ثبات او همپالنې ټیم ته یو نږدې کس چې له دې وړاندیزونو با خبره دی او وایي چې د موضوع د حساسیت لپاره نوم نه اخلي جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د جنرال دوستم د مارشالې غوښتنه منل شوې او ښایي تر شنبې ناوخته د عبدالله عبدالله او ولسمشر غنی موافقه لاسلیک شي. جمهوري ریاست په دې اړه چې د ښاغلي عبدالله د ټیم سره په خبرو کې څه تازه پرمختګونه کړي او په تېره بیا آیا دوستم ته مارشالې ورکوي که څنګه څه نه دي ویلي. بکتاش ایشچی په ولسمشری ټاکنو کې د ولسمشر غنی ملاتړ وکړ او اوس یې په خپل پرانیستې لیک کې ورته لیکلي چې هیله من دی دوستم ته مارشالې ورنه کړي که نه ولسمشر به خپله هم د هغه په کتار کې راشي. لوی څارنوالۍ او قضایي ارګانونو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو دوه کاله وړاندې د دې قضیې د څېړنو په اوج کې د جنرال دوستم اته ساتونکي په بند محکوم کړل. دوستم هیڅکله محکمې ته حاضر نه شو.